السلام علیکم له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې ته مجبوري کړي چې خپل ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونه زیات وکړي له سخت لوګي سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بېوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویه ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر زیات کړی. دا اندېښنه د پولیو د لمانځه وړو د بیړنۍ کمیټې په 23 غونډه کې مطرح شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم روسیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسمه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. د پولیو د لمانځه وړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړني پلان فعالېدو خبره هم ورکړې او زیاتوي مهمو سیمو لارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشوم سازمان دا هم لیکلی چې د راستنیدونکو په شمیر کې وروستی زیاتوالی و په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخي مسؤوله وای د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي. هیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځ شنبه ورځ د طالبانو د پهنې وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. هیدربار په خپل ایکسپاندډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي. د روسي رسنیو له قوله د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیمو بولیکوف وویل چې مسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. ښاغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیه د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاده نشوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر 20 اوښتي دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ځلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسان یې برمته کړل. اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تېرو 11 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 15% خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداری ورکړ چې له خپلو کورونو ووځي ځکه چې دوی عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه به دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلې نه وي او خپل کسان د حماس له یرغمل کېدو نه وي خلاص کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزه تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسولو غوښتنه شوې ده. دې پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا متحده ایالاتو او روسي استازو دې پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دي د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپله خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم. د هیڅ شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جهالت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم ته اشاره کوي چې وید الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ خښولې، د خاورو ړنګدې کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د واده کې سړي ګاډي واډي وي یو سړي بده څو خځو سره ودونه کول او د خځنه یو شهواني متا جوړ شوی و چې نارینه ورنخل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کوم هغه چې و حق ته و اصلا ښځې نه درلود، د تعلیم حق یې نه درلود، د نارینه و سره په مشترکانه بعضې کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق یې نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول، د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنخستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضا. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دواړو لپاره دا حقوق په میراث کې داخل کړي.
په یو شمېر کورنیو کې که څه هم لیدل کېږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهېږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وایي دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادېږي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي، او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي، ځانته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر رڼا کې ښځې ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق پکې نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمونځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي، خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه ده چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی. خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم، من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی، او د انسان سره یو کتالوج رالیږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینو باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کړو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالیږلی دغسې یو کتالوج رالیږلی چې هغه قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټول تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لوڼان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مورګان په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید که په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې بده باندې ایمان لرو، نو دې ته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. تاسو مکه وجد اسلام یو طرف رواخلی یو لوري رواخلی او نور لوري پرې
دی. ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته خبرې وکې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا دسی ویل کېږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. دغه راته واضح کړئ.
د میراث مسله چې ده دا ډېره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو حق دی، د مور څومره حق دی، او هر موضوع چې ده جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې ده معقده مسله ده، او که څو دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو مخکې د کوم آیت شریف ما ولوستل چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو دا داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یوه برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي. ومس تاسو ته ورسې چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د نارینه و چې څنګه په دې کې حق دی، همداسې د ښځو هم حق دی.
بله، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج اوسي د پلار له میراث نه حق ور نه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی. کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده. او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د مثال په توګه باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتاً په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او هغوی خاص چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېرته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده خو ده چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي. دا ډېر لوی ظلم دی او دا لکه تاسو مې روایه وکوله د خویندو او د میندو خاص چې هغوی باندې پوه شي. اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، خو چېرته په دې باندې پوه شي ډېر نفسی ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شو، د نه اخیستې زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی هغه نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي. او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وي چې یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ورته ورځي او بیا دعوه کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې شي مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي کوي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکړم چې دوه خبرې دي. یا خدای جاهلان دې نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده، مثال په توګه باندې عبادت کوي، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي، بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، هغه د زنانو لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سړی باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی ته باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي، فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي، د اهل ذکر دي. دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام او مولانا صاحبان. اذن تاسو پوښتنه وکوئ چې دې خویندې څه حقوق دي؟ که چېرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي، زما په نظر باندې چې دا یو لوی ظلم دی. دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کېږي نه، او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به یې تور وي او نوم به یې بد وي، او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله، دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی، د یوې لور حق ته نه ورکول کېږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي، آیا ښه به ور باندې وسي؟
خوره کې حرام په حرام لار ځي. تاسو یقین وکوئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي او چاته هغه حرام وي، همداسې په حرام لار باندې به ورنه ځي. د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي، حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي، په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي، تاسو د هغه خلک نه پوښتنه وکړئ، د هغه نارینهو نه چې کوم ولوره اخلي په خپل خور او مور باندې، او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي، ورنه غلا کوي، البته دا غلا ده که چېرته انسانان پوه شي. نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی به خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې راغه شوی مصرف شوی وي، واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کېږي. نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي، خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نه شته، په دې کې برکت نه شته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هو کې اصلا خیر نه شته. الله جل جلاله هو جعل ثالث شركائي ما لم يخن احدهم الاخر، زدي دو شركائين وثالث دريم غريم استرسو دو يونيفرسرا اختلاف نه کوي. بذك فرواي چې ان ثالث شركائي ما لم يختلف، او بذك چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې بل سره خيانت نه کوي، یو بل سره اختلاف نه کوي. دلته هم خيانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور ورور دوه سره شریکان دي. د کوم حق ده چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر پټوي او هغه ورنغلا کوي؟ دې دې معاملې نه الله به هر کی کومه معاملې کې چې الله نوی تاسو په لوی آی بوک به خیر وي، پاک او برکت وي، دا غینه به موږ تاسو ګټه واخلو. قطعا ورغه نه ګټه نه کیږي. نو دا ډیره بهتره خبر ده چې خپل پاک مالونه موږ چټر نه کړو، د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې او ته خپل حق ورته ورکړو. الله تعالی جوړو موږ تاسو د هغه ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته حدیث ولوسو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته بریا به هم راکوي، او زموږ تاسو د برکت سبب به هم کیږي، او زموږ تاسو به رزق زموږ تاسو د دوی په وجه باندې د همکارۍ سره او د دوی سره د حقوقو ډولو په وجه باندې زیاتېږي.
بله، وضعیت دا رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نشي کولای، لبلې خو دوی خپل وظیفې مل لاسه ورکړې دي، اوس احتیاج دي همدغه څه میراث دوی لري له پلار له ورور ورته پاتې ده. په دغه سیا وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لري؟ کومې لارې خپل کا تر څو خپل حق ته ورسیږي؟
خویندو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ، او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ او به هم محفوظ پاتې شي، او تاسو خپل حق هم غوښتي وي. د حکومت مسئولیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي. عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. علما کرام د خپلو منابرونه او د خپلو مساجدونه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي، هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه ته دغه پیغامونه او مسئولیتونه ورکړي چې دوی د الله نه ویریږي. او خاین ته خدمات دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي، دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خاین د حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کوي او په محاکمو ته چېرته دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او دا حقوق دي، حتما به هغه حقوق د زنانو ورته اخلي.
که نارینه او تم یو څه ولرو کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي، په کور کلی کې سپینګیری راټول سي او خبره لوی سي، دوی ته څه کول پکار دي؟ چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ورکړي، تر څو هغه یو غټ متل د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسي.
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه و نظما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګریوان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې، دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دغه خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، محیث دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنه کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا عامه پوهاوی چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه عامه پوهاوی باید زیات شي، او نارینه و نظما دغه خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جل جلاله ویریږي. سبا تاسو مهرباني وکړه بیا محاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیرو غونډې وي، بیا د منطقي خلک په دې باندې خبره کوي. نو ښه خبر داره چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ تاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډې وي او هغوی غریبان وي او هغوی فقیران وي، کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودري بغیر دغه چې سره د ریوین شریکی وي، خو دا چې ویني شریکی وي هغه یعنی الاقربون اولى بالمعروف، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو دغه یو حق جوړیږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق د یو مظلوم انسان حق هیچ چاته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خراونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپل خرا باندې او خپل بددعای باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچ چا نه خپل حق نسبه او حتمن هغه حق ورته ورکوي. که چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا د الله کار دی، خو حتمن هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوق ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي، او دغه مسایل به وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو کې په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه، او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي. خور خبره نه ده، مور خبره نه ده، او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې د نرمۍ ورداخلي. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتمن د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. نو دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، او خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ستاسو خفیف شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو، او خپل ځانونه بغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ، که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړي سي، دا واضح کړي. ډېر بخښي،
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی، او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی، ښځې ته لاړو، بي بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها، ته او د ښځې نه یې مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی، او دغه ښځې چې دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري، نو دا د دوی حق دی. زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی، د حق باید ونسپول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کېنو، متوجه یې کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې، هغه خپل حقوق وغواړي، هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې چې موږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د سیافون ډاکټره د چیل دوله سيزره حصے په بریتانیا کې اوسي، اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان دی باندې د وی افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زه ځم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 15 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپلو ماشومانو لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووځم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني زه همکاران پېژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لحظه هر قدم سې اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه یې جګه ای هغه ډاکټران مالیدلې دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده تر مایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکرانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زه زدکر وکرم او کم میتودون اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کم میتودون تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو ته یا حتی کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار. سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده، کېدای شي چې د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې ما هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلسوه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو، خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچت کو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر چې ما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سه بیا کله دوم کال سی بی ای ما درخواست ولې شو بیا زه لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه چې د ګوندونو کار ته غوښتلو سي هغه ما سره نه و، زه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړي په لاهور کې، سي دي ري پلار وزير دي صحتو په کشمیر کې، بیا راغی دي وزير دي تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سیم اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه دی زه بله خاطره مې د تعدادو سه دوه چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته ده سي، هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آخو با کامی بیده. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتونه در لوده لسی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آخو تکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستل شاگر تکره او کنو، نو اغسی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کلی؟
یعنی فارغ تحصیل سومه لپنجاب نه، بیا راغ لمردان که مستاد او شپک نسی می پیشور که او کو، او بعد لغه مې بیا په کار شروع نه کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیدنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار مو کړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصي ور کرسي زال ته کار شروع کما خو اغاول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بیم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو 1999
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زور پیدا سو سوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی د زړه جرا نه درلودو نه و بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانو نموید کرو او ما به زوی دا دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موجود کل سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کدی دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی ما زوی اوسې هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسه سوای څه کوي.
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه دوه بغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریتي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکڅوک وای چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، دغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دویغو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایما د خطرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امدا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپر مخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، که با کهیه بیسی یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو ہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے تھڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستو سرگو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ځواني.
Azami Radio.